Tukmatinga ko pogozo ki save dai mutadro sta wa dalegi ki chuk paisi war na ko to khara stod go ki dai po pinzu da ko ki paisi wo ne che bi chu pokhpal che ko de school kli bi de che ko de bagal na da se los si robozi karor dai nos bi chi su yo khara stod go ta buzi bi ayo salim masul ta buzi aga ro kho khe je chwal che to paisi ne de lo de to da se kra to wal da paisi war na kli aga bi pa makhsus
ki da na bi ihtiramo cha ta it kli dar sa
to it kli kho no da se da gar maktub no مو کتلی په ګردو مکتبو کې مرکز د ساينس کې هم په وزارت معرف کې په هغه باندې هلته د دوی ډیرو خبرو سره د ګردو استادانو سره د ګردو لیارو سره خو بدبختانه داسې هغه د مو چې ډېر اختراوې مخکې تایید شوي دي ګولۍ د ټایراتو وه موټر فاکولتي انجینري تایید کړې وه هغو فاکولتي زه دومره تشویق کړم څلور څلوېښتم کال کې چې زه هلته واخستلم استخدام یې کړم دومره په بخششی دومره په شایان په دغو ځای باندې یوه تیاره وه ما په هلمند کې طرحه کړې وه صاحب چې هغه وخت بند کجکی جوړه ولو زوی جوړه ولو غم د کاینو مود پر موقع را کسرای را کوکوری را کو زوی را کو خو خو زای که زوم اوس رد با کول یو نیم کال ما ډیر خدمتونه وکړالته
بیا می څنګه سو تیاره مو څنګه سو
هغه تیاره سبا د شې شکل د لوب د لوچ
جوړه سو
جوړه خو ته سره پر ونه شول خو باز شایون د ډیر عمل ته ورسېدل خو خو زای باندې نو بیا هغه خبرې د مو پات شول دغه نه روغ لول چې په بو کې ولول شي کیختای په وکه لول شي الیکوپټر په مده کول شي موټر دشه بیخید نه شکل د موټر وو نه شکل د الیکوپټر وو نه شکل د هغه وو د کښتۍ وو
مختری سب تاسو یو شمیر کارونه داسې دي چې تر تاسو لمخ هم سوي دي هغه موږ داسې نوسو ګڼلای چې فرزند تاسو کار دی یعنی تر تاسو مخکې هم په غبن
ډیر په غوړم مخ نه تقلید کړای نو مو دې کړی زه په تور د مثال درته یم د مو د واټر پمپ بي تیلو به برخه د په ډیر جرات پیام د تاسو وزرته چې نشي کولای چې په ګرد دنیا کې د واټر پمپ د مو بي تیلو به برخه وي چې چالوړ و دریسه و مترو با پورتکو بیا داغا واتر پان بکلی شی چشپا ورزو تو موت یو کتا اگریس پا یوام یشکی دای مصرف لدی و شل کلواتا پیندلس کلواتا بار خبلید کو
داغا واتر پان چی تاسو یاد کو پا دیمو یواری مخکیم خبری را تکلوی داغا چنگ سو بلاخره
خب بلاخره خود
سو که نسو جور
دی مگا زد سی در تایا مسای بشی مگا ورز پا ورز باندی مخ پا پورت نی رای مخ پا کارت رای دغه ځکه چې دا ته زمينه مساعده وای دوه ته وزارت زراعت زمينه مساعده کړي وای دوه ته بل څه زمينه مساعده کړي وای ولی په دې باندې موږ داسې خبرې باندې زه تر اوسه په پات شو ولی به د مو د محیط زیست خرابو ولی به د مو غنم اوس من په 200 روپۍ باندې وو ولی به موږ په 50 روپۍ باندې 100 روپۍ باندې یو من غنم نو خستل دا شی به ولی آباد نه وي محیط زیست به ولی نه وي اقتصاد به ولی پورته نه وو پونګه په مملکتو کې دا واټر پمپونه که دی نوری دنیا چې موږ ته خیر سیدلای موږ هم خلکو ته ورخرڅ کړی وو بزه یو مثال ته چې ته ګوره د موږ په ډوډۍ چې خورو په هغه کې ډوډۍ باندې شي اوس یو خلک یې موږ یا ایران ته نیولې یا تاجکستان ته یا پاکستان ته چې یو دغه را که غوښتم بله چې زه مې دغه غوښ بیا کړم نو چې موږ دومره تولید لرو
مختری صاحب تاسو یوه طرحه ده او ګرمۍ وه او فکر کوم چې دا ډیره مهمه مو او ډیره بارزښت تر هوا د مخصوصا د حمامونو لپاره هغه څنګه سواد نتیجه
ډیر مهربانه شه په حمامو کې شپ شخصیتو کې ډیر خلکو کورونه استفاده کړی دا ډیر خلکو په حمامو کې استفاده وکړه او ډیر خلکو صاحب مکتب د لیسه کې هغه کې پولیسوخته کې صاحب هلته څلور سو نفر غسل پکو امو څلور انرژي دي یو جریان دی وبو دی په دو جریان دی وبو باندې دا واټر پمپونه د مو سل جری بمځکه یو واټر پمپ د مو وبکوي ولی شپابرز دا وبره وني دی رود روان دی دی ولر روانه دا د شپابرز په غو کې پاول دی چالونه دی داسې او کلی ته دی سل کلو او ته دیش کلو او ته برق ورکوي په دو باندې
بعد مو ستاسو یو اختراع از په مکتب کې هم مکتب کې ملوستي و چې په یخ باندې
ور بلای اوس په بو باندې کباب خو په بو باندې زه په څلور پنځو شپږ سونیو کې اوس مې ورکشاپ شته دی په یخ بو باندې نیمه بوبچ ک نیمه را کوم ته زه په څو سونیو کې 1500 درجه حرارت وخلم کې نو نه مې کړی راشه په دوه ځای کې سبد شه ان مری انرژي مې ده سبا چې یو بشرا کوم ډوډۍ په پخام چای په شوم هاتو کوټې په ګرموم ما کوټه مار دی به وی کوټې نه بلې تای نه کوس کوم دا خبره کوم سبا په دوه باندې برق چولې دیږي هغه خو دې ګر د دنیا تبلیغ کړه مګر مو په ډیره سوداګۍ د خپل موهید د خپل بیچاره سادهګۍ سره چې موږ محیط بل شی نه لري، عباد نه مې استفاده کړي، موږ دریم مملکت دنیا یو چې موږ دومره باد لرو، موږ دریم مملکت دنیا یو چې موږ دومره مرد لرو چې د هر سړي په کور کې دی، د مړو په کور کې دی، د غریب د پادشا په کور کې دی، د مو په کور کې دی، بیچاره هم شته.
مختار صاحب په دغه سلو اختراع کې کومی عملی سوی دی؟ یعنی کومی دستی دی چه خلق استفاده زینه کهی؟
خو خدمت دن مرد نجای نجای خلق استفاده کلی دا دی بود دن نجای نجای دی مدر استفاده کلی چه دی کاریزون او برو کگی و دقا وطر فام دی ما یو رکم تا دستی بلزایل پاتی دی چه پا ما بانده دیر تحدیدون دی اغو دا نشم یلی چه وزد سو بیم اغا دیوی پا خپل زای بانده مگم دا پا خپل زای بانده پاتی شو اکادمی تایید کلی سی دیگان دی موس رشتا
مختاری سب ده دی بخاطر بانده چه دغستاس و ترهی او اختراوی چه عملی سی چه کول پا کار دی استاس و غختنه چه دا که دیست چه دینی کسان چه سرمایه لری ستاسو آواز واوري او ستاسو سره مرسته وکړي.
موږ سره صاحب خدا خلق دي چارواکي دي، موږ ویل دي کراچۍ دي خارج نه راوړلسته چې پیسې لري، پیسې ته څه کوي؟ پیسې خو قبر ته څوک نه دي ولسته راوړي. خدا غدي ته تجارت چي دي، موږ په د خلکو په موټر موږ خوشاله یو، د خلکو په بیل موږ خوشاله یو، د خلکو په ویل دي کراچۍ موږ خوشاله یو. ولی مو په واټر پمپ باندې نور دنیا خوشاله نه شوله، د خلکو ماشینونه مې جوړ کړي، بل مې کړي، بل مې کړي. ولی موږ په دې باندې حق نه لرو چې موږ دا خپل وګړي په خپل ونونه په کور باندې وچو.
په دې لاته سوداګرم توجه کی، چارواکو هم تاسو غا غوړېدلې او کور مودان
یو جان تشکر دې تاسو نه سپ.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري.
ونو یو شاهزاده و چې په سفرونو کې ډیر څه یاد کړل. راځي اوس په وګ مې راشدې ته وګ شو او وابه ورو چې شاهزاده ولی سفر کولو ته مجبور شوی و.
د برازیل د خلکو یو نکل پاچا خپل زوی څو کاله سر په سر مکتب ته واستوه او استاد ته کینه و چې یو څه زده کړي، ولی زوی د زده کړې نه و. استادانو ته ډیر کم عقل ښکاره شو او بیخي ورنه مایوسه شول. دوی په شریکه سره وویل چې دغه هلک ته کتابونه لوستل بې ګټې کار دی، هسې وخت ضایع کوو. پاچا د خپلې پاچاهۍ تر ټولو هوښیار کسان را وبلل او ورنه یې وغوښتل چې د شاهزاده د پوهولو او هوښیارولو لارې چارې ومومي. دوی پوره یو کال او یوه ورځ په دغه بحث تیره کړه چې د کم عقله او کتاب دښمنه شاهزاده د پوهولو او هوښیارولو لاره به څنګه پیدا کوي. بالاخره دې نتیجې ته ورسېدل چې شاهزاده باید د سفر موزې په پښو کړي، دنیا وګوري او د سفر او سیاحت په برکت ګوندې هغه څه زده کړي چې د کتابونو له لارې یې نشي حاصلولی. د شاهزاده د سفر تیاریانې شروع شوې. ښې جامې، زین کړی آس او له پیسو ډکه کڅوړه ورکړل شول او د پسرلي په یوه ښکلي سهار شاهزاده په آس پښه واړوله د نړۍ د لیدو په نیت له کوره ووت. د بیخي ډیر وطنونه ولیدل او چې له هر وطنه به تیریده یو شی یې ورنه زده کوه. داسې سیمه او وطن نه و چې د دې ورڅخه یو څه نه وي زده کړي. د که څه هم له کتابونو څه نه شوی زده کولی، خو سترګور بنیادم و او د پرانیستې ذهن څښتن و. دی له څو میاشتې سفر کولو وروسته یوه ورځ یوه ښار ته ورسید چې یو چا پکې یو لوی مرغه د خرڅلاو لپاره راوړی و. شاهزاده پوښتنه وکړه، د دې مرغه کمال څه دی؟ خرڅوونکي ورته وویل، دا مرغه د خپل څښتن په غوښتنه یوه داسې سندره غږوي چې بل څوک یې له اورېدو سره سم ویده کیږي. شاهزاده د مرغه د رانیولو فیصله وکړه، وای خیست. د مرغه پلورونکي یوه خزدکه هم خرڅلاو ته راوړې وه. شاهزاده د هغې د کمال پوښتنه وکړه او پلورونکي ورته وویل چې د دې خزده کې کمال داده چې په خپل تیرو غوخونو هر دیوال سوری کولای شي. شاهزاده خزده که هم روانی ولا خرسون کې چې خزده کو پلورله لکه سوریه یو پتنګ رويست. او شاهزاده چې د هغه د کمال ورنه وپوښتل، پلورونکي ورته وویل چې دغه پتنګ په دغه واړه ځان دومره پیاوړی دی چې که هر څومره بار وغواړي وړلی شي. شاهزاده پتنګ هم راونیو او روان شو. د اوړي په یوه توده ورځ کې چې خزدکه پتنګ او مرغه ورسره و، او له یوه لوی ځنګله تیریده لاره ورنه ورکه شوه. ځنګل خورا نامجن او ونې یې ډیرې ګڼې وې. شاهزاده پکې لاره نه شوی صحیح کولی، نو یوې ونې ته چې تر ټولو جګه ور معلومه شوه وخود او شاوخوا یې وڅارله. دته د ونې له سره په لیرې واټن کې یو غر په نظر ورغی. شاهزاده د غره په لور وخوځېد، خو کله چې ور ورسېد پوه شو چې غر نه دی، بلکې د غولانو له سیمې راتاو دیوال دی. د دنګ دیوال په خوا کې یو غول په پیره ولاړ و چې دومره دنګ و چې سر یې د آسمان وریځو ته رسېده. له داسې بالا تیرېدل او د غولانو په ټاټوبي کې ګام ایښودل ناممکن ښکارېدل، خو څرنګه چې شاهزاده د دنیا د ګوټ ګوټ د لیدو او په هر څه د پوهېدو اراده کړې وه، نو مرغه یې له خپل قفس راویست، د سندرې یې ورته وویل. مرغه وچغېده او پیرهدار غول سمدستي خوب یووړ. د غول له ویده کېدو وروسته شاهزاده خزدکي ته وویل چې اوس نو ستا نوبت دی، دیوال سوری کړه چې ورنه تیر شم. خزدکي دیوال وشکوه او شاهزاده له خزدکي، مرغه او پتنګ سره یو ځای د غولانو په سیمه کې قدم کېښو. یو بندیخانه او په هغې کې د پنجرو شاته یوه ایساره شاهزاده یې هغه څه وه چې د غولانو په وطن کې تر بل هر څه ړومبی د شاهزاده سترګې ورباندې ولګېدې. شاهزاده په مختلفو سیمو او وطنونو کې د اوږدو سفرونو په وخت ډیر څه زده کړي وو، او په دې پوهېدلی و چې که یو بنیادم په بد حال کې وي، نو په کار ده چې د مرستې لاس ور وخت. شاهزاده شاهزادۍ ته وویل، ښکلی ښکلی شاهزادګۍ، زه در سره څه مرسته کولی شم؟ شاهزاده سړه سا وایسته وویل، هیڅ نشي کولی. دلته نږدې یو غول پیره کوي چې همیشه ویښ وي او هیڅ وخت نه ویده کیږي. شاهزاده وویل، د غول چاره آسانه ده. او دغه وخت غول چې د دوی آواز یې اورېدلی و، ناڅاپه د بندیخانې منځ ته راننووت. شاهزاده مرغه ته وویل، سندره وبوله. مرغه سندره پیل کړه. غول د سترګو په رپ کې خوب وزنګوه ویده شو. شاهزاده بندي شاهزادۍ ته وویل، زما دې خزده کې په دیوال کې سوری ایستلې ده او موږ کولی شو چې له هغې لارې وتښتو. شاهزاده یې وویل، ما په دې بندیخانه کې ډیره موده تیره کړې ده او وختونه شوي دي چې نه یم ګرځېدلې. وېرېږم هسې نه تګ راته سخته نه وي. شاهزاده دې ستونزې ته هم حل لاره لرله. ورته وویل، زما پتنګ به دې په خپلو اوږو ولېږدوي، غم مه کوه. شاهزاده شاهزاده او دوی ټول د پتنګ په خورا اوږدو او پیاوړو وزرونو کېناستل او د غولانو له وطنه وتښتېدل. شاهزاده له خپل پیاوړي پتنګ، سندرمار مارغه، لارېستونکي خزدکي او ښکلي شاهزادۍ سره د پلار ماڼۍ ته ستون شو. د هغه راتګ په ټوله پادشاهي کې خلک خوشحاله کړل او جشنونه جوړ شول. کله چې د دربار پوهانو او عالمانو د شاهزاده خبرې او د سفرونو کیسې واورېدې، وی ویل، نور به هیڅوک زموږ شاهزاده کم عقل او ساده ونه بولي. زموږ شاهزاده نور د ولس د ټولو ظلمو د هوښیارانو هوښیار دی. او لکه څنګه چې داسې همیشه کیږي، شاهزاده یې په ژغورونکي او هوښیار شاهزاده باندې زړه بایلود. دوی واده سره وکړ او له یو بل سره یې ښه خوشحاله ژوند په نصیب شو. دوی دواړو ټول عمر نوي نوي څه زده کول، او شاهزاده به ویل چې پوهه د خوشحالۍ کیلي ده.
په تیر بحث کې ښاغلي نصیر احمد احمدي راته ویلي و چې که غوټه د کیسې په پیل کې راشي، له دې سره تلوسه سم له واره پیلیږي او لوستونکی به تر پایه په خوند خوند کیسه لولي. نن د کیسې د سوژې او موضوع په باره کې ورسره غږېدلی یم. څنګه کولای شو چې نوې موضوع پیدا کړو؟ احمدی صاحب، تیر ځل مو فکر کوم چې په تلوسه خبرې کړې وې. یو بل شی چې اکثره وخت څوک چې نوې تجربې کوي او دوی دا خبره کوي چې د کیسې موضوع چې ده دوی موضوع نشي پیدا کولای، د موضوع په حصه کې راته ووایاست چې موضوع څومره نقش لري او ځوانان څنګه کولای شي چې د موضوعګانې نوې کړي. د واده شپه وه، بیا په همدغه شپه باندې صاحبه دی وژل کی. یعنی زموږ اکثره کیسې همداسې دی، کونډه ده او د کونډې یو زوی و، بیا هغه له دې سره ډېر ظلم کېدو، یا فرزن ملک و خان و دغه به ظلمونه کول. دغسې کیسې
ما سه مننه فرزن، تاسو هم دغه ظلم یاد کړه، یا د ښځو په وړاندې خشونت هم یاد کړه، یا نور اجتماعي ستونزې هم یاد کړي. همدغه ظلم لغه اوله کله چې انسان پیدا سوی ده و تر دغه دمه پورې همدغه ظلم ده. په بادو کې د نجونو ورکړه دا پنځه شپږ زره کاله خو به همدغه کیسه یي. او یوازې ما به تر لاس کیسې ډېرې ورباندې لوستې، لکه څنګه تاسو وویل تقریبا یو رقم دي. دغه قتل، فرزند غلا، یا کومه بله ټولنیزه ستونزه دا غلا له اول همدغه غلا وه، خو اوس په یو څه تغییر به یې کړی. پخوا فرزند په ډېره ساده شکل باندې کېده، اوس په ځینې استعمال اورېدلی دي، وایي د انټرنیټ په واسطه باندې ځینې بانکي اکاونټونو ته ځینې خلک ورننوځي او نورو پیسې اخلي. یعنی شکل به یو څه په ځینو مواردو کې تغییر کړی، خو هره موضوع مختلف زاویې لري. کور زبا یو مثال درکم، کچالو دی، کچالو هم دغه اوس څوک په بو کې جوشي، څوک قورمه ورنه پخی، څوک تناره ته وای، څوک چپس ورنه پخی،
ورده گو خواته چې ډیر رواج د کلوخي ورته وای،
کلوخي ورته وای، څوک هغه څنګه مختلفه باډو ځنی پنګار کې شخې، ځنی په زرورقو کې اوس زرورقو کې تاو کړل، بیا فور کې واشل پنګار کې. ګور یو کچالو دی، اته ما ورېدل دی په نوو دنیا کې شپه تا بیا رقم خوړه ورنه پخی، یواز د کچالو نه. یعنی کچالو یو ده، خو هغه زاویې د پختن زاویې بیلې دي. موضوع شاید یوه عمومي موضوع، خو که موږ نوي اړخونه په پام کې ونیسو، نوي اړخونه پیدا کړو، فقط کې نوي اړخ پیدا کول د خپل نوي موضوع ده. ما غوړې مشهور مثال د وای کوم استاد په انګلیسي باندې نه لیکلی و د نو عادت، او دغه د دوه نفرو په منځ کې یې شایو، او یو له یو خورت نه سوبله بلې خو یو ته یو لیست د سودی غورتول شپاش، بل ته یو لیست د سودی غورتول سنه. جواب نه ملامت، انګلیسي نه و شپاش که سرچپاس یالته نه راز یالته بل زاویې کې ورته وګورې شپاش ویل کیږي. نو سم موضوع ارڅو خپل دید لري. کپ موضوع کې مثلا دلته میز ده، په دغه میز کې یو نوې ارخ پیدا کو، یو نوې زاویې پکې پیدا کو، موضوع په خپل نه وېسم. خدای یو څه دقت غواړي، یو څه نه ډیر اسانه نه ده. ای موضوع په اړه باندې بل خبردار لکه څنګه تاسو مو مخکې ویل سي، تکراری موضوعات خلق ډیر لیکي، زیاتر لیکوالان تکراری موضوعات مګه تقریبا شکل او بڼه ډیر سره ورته. ته یو کیسه لولي هغه دی اواز لوستي، خو په ځین کې داس ګدرګز لکه په خاص دغه کیسه
یو وخت یو چا کیسه راولي غل، خو همداسې موضوع همداسې یو شی په بدو کې ورکلی و. نو ما ورته ویل مم په دغه ولا ډیر زیات ملي کلی سوي دی، او تاسو مور باندې لیکلی ده، او دا نس کې دلای سپي او بل شي باندې ولیکي. د دې استدلال دا و چې دا د ما خپل د سترګو لیدلایال ده. مم خاص سيد
ډیر خلکو شاده مده بادو کې دی انجلې دی ورکړي، هغه ارخ راخسته سپ دی باندې ظلم کیږي. خو ډیر کم کسانو شاده ارخ ته پام سوای سي، په بادو کې د چون د انجلې دی ورکړي، هغه رواني ارخ فوکس کې خپل کې ساکي. د خپل رواني اړخ دیغه زوريده، دیغه بيخوبي، دیغه تشويشونه، دیغه رواني کشمکش، اته لیوانتوب یوازې هم د رواني اړخ انزور ک دایو کیسه ده. دا شادیونه مینا زاویې زړه موضوعات معمولا د خلکو نه خوشحالي ګوره. په ژورنالیزم کې یو مثال ده، دا ما ډیر په خواوري ده لایم، وای ک یو خبريال دا واوري سي یو سپي یو سړی وخور، وای دا موضوع نه ده. د دې غل لپاره شمه موضوع وسی په اول سر کې یو څه پیل کړي، ورسره کار څه پیل کو خو دا برمه موضوع نه ده. په دې باندې خبر ما جوړوي، خو کبا ورسی یو سړی یو سپای وخور، دا نوې موضوع ده. یعنی دا فهم دغه د چې په لیکوالۍ کې هم دغه سی هغه موضوع چې کشش ولري، هغه موضوع چې نوی یا قرن زاویې نوی، په هغه باندې څه ولیکو کدا سی چې شک ستری راسی دا شت ناول تر راسی. د موضوع پیدا کېدو کې ځین لار چارسته، مثلا هغه انګريز لیکوال ګراهام بیل په نوم باندې وڅوکو، هغه به موضوع څنګه پیدا کول؟ وای قلم کاغذ به راوخیست، هم دغه به فکره لیکل به، مثلا هوا، میز، چوکۍ، ونه، ګل، مرغۍ، ظلم، غلا، وحشت، دغه ځینې مختلف تر دې ورځې به تر 500 کلمات به هم دغه لیکل پرته لید فکر وکړي. وروسته به په ډیر دقت سره هغه کاغذ راخیست او فکر به پر باندې کاوتی کوم موضوعات په دې کې نه ویدي. خامخا به د دې کیسه ده، وای خامخا به په دقیقه 500 کلمو کې دوا یا درې دغه څه پیدا کول سیا به نوی وو یا به د پخوا څه نه و پرې لیکلی په دې اړه باندې. نو دا یو ښه مثال ده. بله خبره دا ده چې هر څه چې موږ انسان د ورځې د باندې وځي، څوک پټی کار کوي، څوک دفتر کار کوي، څوک مکتب یا پوهنتون ته ځي، خامخا به ځینې پیښې ویني. هر هغه پیښه چې د لیکوال پر رویاتو باندې په احساساتو باندې تاثیر وکړي باور وکړه هغه کیسه ورکولی شي. کورز زه به یو خپل د مکتب د وخت یو دوه خاطرې درته ووایم. د مشکور خوشحال خان کې وو، زه به د حبیبي لیسې ته تلم، هر ورځ به بس کې تلم، یعنی نه هم سمدلسم یولسم دولسم څلور کانه زه حبیبي ته تلم، سار به تلم، غرمه به راتلم. خو دا که په ورځو حساب کې شاید نه پوهېږم چې څلور کاله څو ورځې کېږي، درې سوه پنځه شپېته ورځې یو کال. خو د هماغه وخت دا شاید اتلس نولس نولسو کلو مخکې کیسه یي، د دغه ټول د دومره ورځو نه ما یوازې دوه درې خاطرې را په یاد دي. یوه خاطره دغسې وه چې د ملي بس مخته ما ښځې معمولا کېناستې، یودم چیغې سوې چې ورته ومې کتل، یوه ښځه وه، دغه د غوږه سرې وینې روانې وې. ورسته کیسه پوسو کوم کیسه برو دې هغه ډیټا یا ګوشوره غ د سرو زرو و، نو بل رقم نه سوی ورنه لغوږ نه خلاصولای، لاس ورچولای، همدغه سی دغه ډیټا یې کش کړې ونه، یا خامخا غوږ تیر سوی دغه کیسه مو یاد. یا فرزن یو ورځ دغه سی و چې په مغه بس کې ناسوم، نو موټر په وسطګه کې ودرېده، یو ماشوم غوښتل د بس ته وروخیزي خو نګران هغه منه کړ، ځکه چې ماشوم کرایه بینه درو د کرایه نه ورکوله. نو کله دا بس حرکت وکړم دا شی ورته ولي کتل، یعنی هغه معصومیت هغه لوښ کو ډاک سترګې سم دغه ماشومول دي لکه نو ورسه مو سم په ځین کې. دا مثلا ځکه ورکړل چې موږ کتیرو یادو ته ستانه سو یا اوس یو څه وینو، خامخا به دغه څه پیدا کوو چې موږ په احساساتو باندې یا موږ په ژړولې یو، یا خفه کړی یو، یا خوشاله کړی یو، یا دغه څه وو چې د پاند یو څه ور باندې ول او په کې ول هغه باندې خامخا کې سي راځي. کزه فرزند کې صبر کې سالي کوم، دغه مېرمنې چې په بس کې ما ولید په هغه نوې ځواني وخت کې ول دغه لغوه زمینی څه سي دي، دا کې صبر اخل، دغه څه چې ما خپل لیدلې د تر دې ډیر شته ز خیالي دغه څه چې د صبر په اړه باندې انزور کوم. یعنی موضوع څنګه پیدا کول، یو خو خپل مشاهدات خپل لیدنې دي دا یو خبره، بل کله کله ورل نور کسانو نه ډیر شایسته موضوعات اورو که غره سره یاداش کو دی انده لپاره دا طبيعي خبره ده چې کوم موضوع که پیدا کو په مغه ساعت په مغه ورځ په مغه ورځو کې څنوس وربان لیکل، خو ورسته کومش هر موضوع ارته سیوینو هغه مشت جالب وي که غي یاداش کو کده چې ورسته ای را واخل هغه مشت موضوع را کې د کیسې لپاره موضوع را کې.
ام با غوګونه فعال ساتو، هم بسترګې غړو، دا دوه خو دی او هغه د
تجربه هم باید نور
او یو خو هغه د کیسه لیکوال چې تاسو ویل چې له تورو سره به چل کاو بیا بیا لاغنه یو کیسه موضوع بودوله درې خدا او
درې داسې بل خبر ده چې هر هغه چې وینو هغه باید ولیکو،
یعنی یادښتونه باید واخ
بل ده خبر چې مطالعه کله کله مطالعه مثلا زه یا تاسو فرزن یو مقاله ولای اې کیسه نه ده یا خبر ولای کوری خبر ولای چې پلان زده کی چاودن واسو یا بمبارد واسو هلته یو کورونای بسته تباس یو واز یو ماشوم پات سو دا خبر خو دا یو ماشوم چې پات ده د دې مور پلار درلودل د خويند ورول درلودل دی کورونای درلوده یم دا یو ماشوم د ځوان یو وار خنزور کده خپل یو کیسه ده ګور ته څوار خونه دی دای به سرپنان لري دای بل لوجه سره مخامخي دای بل تند سره مخامخي د دای به مور یا د پلار به یا د ورونه به یا دی ار ارخه یعنی په یوازې د په لوژه باندې ته یو کیسه لیکلایسي دغه روحي کشمکشونو په خاطر باندې ته یو کیسه لیکلایسي.
احمدی صاحب په موضوعاتو د موضوعاتو پیدا کولو م هي خبره را توکړې. یو بل مشکل څه ده د لنډ کیسه هغه د ځینې موضوعات ډیر وسیع ډیر پراخي کای ټول اخلي دا به ډیر مشکل ده. اوس فرضاً کوم وایو چې د کابل د خار ستونزې کوم خونه دینو د کابل د خار ستونزې یا وایو چې د افغانستان د خلکو ستونزې کوم کم نه دي کدا په دغه رقم سره راخلو دا د کیسې لا اوسلې وتلې خبره ده چې فکر را ټولې دي د موضوعاتو په انتخاب کې څومره نقش لري خپل پراخه موضوع او وړه موضوع.
نو ما سب تاسو د افغانستان څو زیات کړي دا واقعا غټه موضوع ده، کتابونه څه سي دریابونه ور باندې لیکل کی کدا فرض دی واز دار واخلو چې په افغانستان کې د تعلیم ستونزې د مکتبونو ستونزې دا یو دنیا ده. معلمان لرو، کتابونه لرو، فرزندانو د دې زده کړې وسایل نه لرو، میز نشته، څوکۍ نشته، یې به خو ډېر ډېر ډېرو برخو له ستونزې لرو، مشته امنیتي مشکلات شته. نجونو مکتبونه سل خبرې دي دا د یوې کیسې څخه تر د ناولونو تر موضوعاتو لا دوړ څو ناولونه په دې ورباندې لیکل کېدای شي. که فرزن د یو صنف مشکلات راواخلو، دا هم شاید مشته بیا موږ کتاب تر ځي معلم تر ځي، شاید معلم درس ورنه کړي، داسې یو مشکل. خو لنډه کیسه کې به څه راخلو مې په نظر باندې، موضوع باید دومره وړه کوڅي. مثال په ولنده کیسه کې دی، یوازې په دې باندې د لنډه کیسه راو سرخه وتی، یو ماشوم ده په اول سم کې ده، یا په درجه باید یا پښتو ژبه باید، خود ته په خپل مورنۍ ژبه باندې درس نه ورکول کیږي. یوازې د ماشوم هم دغه ستونزه راوخله چې معلم ده په تخته باندې خبرې کوي، یو د ایس نور باندې پوهیږي، نور ما کتابو ته ځه چې په کتابونه معیاري دي کنه دي معیاري، ما مغه معلم ته ځه چې یا معلم سویه یې څومره ده، ما دې ته ځه چې په مغه مکسنف کړکۍ لري نه لري، سړا ورځي ګرمه ورځي نور اخنو ته مزه، یوازې په لنډه کې ساکي هم دا یو مشکل راوخت. ما د هفته غل موضوع چا اوس ما وړای هغه مر شر راځي، یو موضوع سل اخونه لري په یو اړه خپل لنډه کې ساولې ک کدی بیا ناول لیکه ما سل اخونه فکر راوخت. دغه ما د هفته دا خبره څو زله کړې ده چې یو موضوع د ټوکی غوندي ده، کنه وی که اول زل یو څور باندې ولیکل سي نور کسان خندای ټوک مامونه نه درسته، کدا ټوک دوام دریم څلورم زلورته وای دوم زل به خندل شکمای دریم زل شاید څو کوته ونه خاند، نو ک تکراری موضوعات راخلو ټوک غوندې دې خوان به ونه لري، او کنه موضوع پیدا کو خوان به ولري، خلک خو ته به خوان ورکي څو ورنځه کی.
ډیر مننه احمدی صاحب، یو خلاصه ام راته وای ځوانانه کده چې یادشت کی یو شی چې زغړم چې دوی باید په پام کې وساتي، هغه د دې چې د موضوع دې ډیر نه پراخی، ډیر دې نه وسی کوي، یعنی ډیر وسی او پراخه موضوع دې نه راخلی، ځکه د غیر ټولول په لنډه کیسه کې ډیره مشکل ده. اکثره وخت ما لیدلې دي په دې پستون زبان دي ځوانان کیسه ولي کې بیانو ورته ولګي صاحب ا موجود مر واخلی ستونزې د کلی د خپل سیمه اته په خاطر ری سوي دي هغه مر واخلی دراتلون کې مې یو بندوباس کړی او دا خنه ده. زه فکر کوم چې زما په خپل هم هر څومره چې تمرکز او فوکس په یو شی باندې دی، په شوري او لاشوري ډول باندې هغه سړی ځلولای شي، یعنی که فکر ور باندې وکړي په هغه ډېره وړه موضوع کې چې دونی بارې کوي ته بیا وروسته پام سي چې اصلا فکر نه کوي چې دا د مالک
او کپلان ته خپل خبرې داسې چاړي نه روان غاڼو. دوه درې ټکي دي، یو دا چې کوشش ته وکړي نو موضوع پیدا کی، دنیا ډېره پراخ ده، ډېره لویه ده، ځین دا اس موضوعات هم ستاسي تر اوسه شاید څه نه یې ور باندې لیکل شوی. خو دوه ما خبره کنه وی څه پیدا کولای په مغه زړو موضوعاتو کې کوشش وکړي یو داس نوې دیت یو داس نوې زاویه کې پیدا کړي چې خپل نوې بل خبره درېمه خبره یي موضوع پیدا کول لپاره شدد شي خوراس کې چې ارغه څه وینو یا یې اورو او هغه په کیسه کې په احساسات کې انسان تغییر راولي، خوشحالي او خفګان ورته د وربخشي یا پرویات کې تغییر راولي، په هغه باندې واقعزه کوي، هغه په لیکدو ارزي، هغه له ځان سره یاداشت کوي. بل خبره ده چې د نورو د پښتنو کې دا چې څو موضوعات چې پلان ټوګه باندې موږ نو نوې موضوع پیدا کولای شو.
ډیر مننه کوم
تاسو ته مننه.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ او سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی. هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.